سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو سفری د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کو خبرونه به په خبرونو را پیل کړو. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې وی چاودنې د بغلان لپاره د طالبانو مخکینی امنیت قمندان صفی الله سمیم او یوشمین نور کسان وژل دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر مازودین احمدی صدر راډیو ته وویل چې چاودنې نن سهار د بدخشان د وژل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدی د فاتحي په مراسمو کې شوه ده.
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیت قمندان مولوی صفی الله سمیم هغه شهید شوی دی. تبان چې د ملکی کسانو مرشوب له زیاته ده. جزئیات کې د شی وروسته شریک شي. تر اوسه د مرشوب لشمیر معلوم نه دی.
دا خغل احمدی په خبره چاودنه چې تر اوسه ترنګوالی معلوم نه دی د جمعه دننه شوې ده. صفی الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیت قمندان و چې په دې وروستیو کې لخپلې دندې لري کړې شوې و. دا په داسال کې د شهر ورځ وړاندې د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والي نصر احمد احمدی موټر بم برید وشو چې په پایله کې هغه لخپل موټر چلون کې سره یو ځای وبجل شو او د پیخي مسولیت دایښ وسلواله ډلې په غړا وخیسته. په تیرو شوخو پینځو میاشتو کې د طالبانو دریم چارواکی دی چې په بدخشان کې وژل کیږي. د کابل کندهار پر لوی لارې یوې ترافیکي پیښې نه تنه مړه کړې او یو دیرش نورې ټپیان کړې دي. په ځابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله ماته صدر راډیو ته وویل چې پیښه د قلات اړونده د پولیس سنگي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او بار وړونکي مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده.
نن سهار شاوخوا 3 بجې د مرکز کلا تاړوند د پولیس سنگي په سیمه کې د 1500 موټر او د مازدا موټر ترمنځ ټکر رامنځته شو چې لامل نه تنه هیوادوال او مسافرین پکې وژل شوي دي او یو ډیر نور زخمیان دي. زخمیان او مړي د زابل ولایت عامه روغتون ته انتقال شوي.
بلخوا د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حرفیال رسنیو ته ویلي چې په ټاپیانو کې 15 او 15 ماشومان هم شامل دي. د کندهار کابل پر لوی لار ګری ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې راتیه د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. پرون د سره صلیب په سیاد لوسوالۍ کې هم ترافیکي پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون د څلورو کسانو ژوند واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په یو راپور کې چنن پنځمبه خبر کړی دی طالبان د افغانستان په پنشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې سي سزا پور کول سره په جنگي جنایت تورن کړی دی. برېټانیا میشت ان امس انټرنیشنل دا کړی دی چې د غیر قانوني د مونږ شکنجه او په ډلې زتوګه د ملکی خلکو د نیولو یو شمېر موارد مستند کړی دی. د امس انټرنیشنل د راپور مخې روسل هغه چې طالبان د 2020 کال پاګس کې پر افغانستان واکمن شول د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي له وسلو او تجهیزاتو سره پنشیر ته وتښتېدل او د ملي مقامات په نوم جبهې سره یو ځای شول. د دوی په وینا طالبانو په غبرګون کې په پنشیر کې له نیول شوو وسلوالو غچ اخیستی او همې ملکي خلک پنخه کړي څو هغوی اطاعت او تسلیمۍ ته مجبوره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بخښنې د نړیوال سازمان دغه راپور بې بنسټه وباله. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به پراتلون کې ونیکل چې وبا نیګوراګوا وینزویلا څخه کتنه تر سره کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي د رئیسی سفر د لاتینی امریکا د خو هیوادونو ته د هغوی د ولسمشرانو په بلنه تر سره کیږي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی دا چې د رئیسی په دې سفر کې به چینو موړی په نیت د جون په ولسمه له تهران رواني کې د ایران او دغه دریو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، سیاسي او علمي برخو کې د دوړخیزو همکاریو پر پراختیا سندونه هم لاسلیک شي. د سیمې درې واړو هیوادونو چې کین اړخي رژیمونه یې له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن دي د ایران نژادي متحدین بلل کیږي. ایران او وینزویلا د اوپک یا د تیلو د تولید او صادراتو د سازمان غړي هم دي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د بدخشان د وژل شوی مرستیال والي نصر احمد احمدی د فاتح په مراسمو کې د چاودنه کې تر دا مهاله 15 کسه وژل شوي دي او له شلو ډېره ټپیان دي. یوې سرچینې د غرقام ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلې دي. وربشو خاطر پردیس ته پردیس صاحب ستړی مشي په خیر راغلی که تاسو د دغې پیښې وروستي جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام فریده جانې، تاسو په خپل خبر کې هم ورته اشاره وکړه. په بدخشان ولایت کې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت د وژل شوی مرستيال والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې چاودنی د دوی د معلوماتو لمخې 15 کسه تردا مهاله وژل او شلتنې تپین کړی دی. دغه سرچینه چې نو غاډی نومې واخیستل شي وای چې وس مهال د بدخشان ولایت د استاد برهان الدین ربانی روختون ته زیات شمیر تپین وروړل شوی دی چې د دوی په خبره شمیر نه دی معلوم. دغه سرچینه وای په وژل شوی او کسانو کې دینی عالمان د طالبانو ځینې قماندانان او په خوانی جهادي مخکخ کسان هم شامل دي. سرچینه وای د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوکانونه قفل شوی دي. ښار ټول نظامی بڼه ځانته غوره کړی ده. ل دې وړاندې چې د بدخشان نور مسایل تور شو د بدخشان د طالبانو حکومت لپاره د بوخې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په دې پیښه کې د نورو جزئیات په اړه ازادي رادیو سره خبرې کړې چې برخه به وورو.
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنی قماندان مولوی صفی الله سمیمو هغه شهید شوی دی. طبعاً چې د ملکی کسانو مرشوب له زیاته ده. جزئیات کې د شی وروسته شریک شي. تر اوسه د مرشوب لشمیر معلوم نه دی.
ل مازودین احمدی سره مو خبرې کړې. له هغه مداهم پختل چې صفی الله سمیم څوک هغه وای چې د طالبانو حکومت لپاره د بغلان ولایت مخکنی امنیه قماندان وو او ورسته کې لدند حمله لري شوی وو. فرید جان د پیخ داسې محل رامنځته کیږي چې درې ورځې وړاندې په دې ولایت کې د دغه ولایت په مرستيال والی نثار احمد احمدی باندې موټر بم برید وشو چې په پایله کې هغه خپل موټر چلون کې سره یو ځای او وژل شو. دغه پیخي مسولیت داعش وسلوال ډلې په غاړه وخت خو دغه نن تازه پیخي مسولیت تر اوسه کوم وسلوال ډلې په غاړه نه اخیسته.
ډېره زیاته مننه کورودان. خطر پردیس و چې په بدخشان کې د نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې د چاودنې د رستي جزئیات په اړه مکسره تفصیل شریک کړو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالبانو په حکومت کې د برېښنې تذکیرو بیې لوړې شوې دي. دوی دا کوي چې په خوا د دې تذکیرو لپاره 300 او اوس 1500 افغانۍ اخیستل کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره هم د خبره مني خو لاملونه هم خي. جزئیات د نرګس مومن په دې راپور کې ورو خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور وروسته د نوربسته پروګرام کې ملالۍ بشیر ساسي کور انا ده کته سی وخت لري دی پروگرام ته خوښ شي
کوم خوښ شي څه په وره د کاین وخت انا والا ان صدر په بود واستاسان شي څه په دالو خو بيخي زیات شوه ولا مردوم از ناراض است.
د کابل خار اوسیدون کیدای نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم راپور کې واخستل شي. وای د 15 ماشومان پلار دی تیرونه برخنای تذکره اخستی او د سړی په سر 1500 افغانۍ ورکړي دی. وای دا بیا ډیر لوړه ده او ډیرای خلک نشک ورکولای په ځنګړي ډول چې د کورنۍ غړي زیات وي.
ما
خپل 1500 افغانۍ ورکړي په کورنۍ کې و نفر یو 3500 افغانۍ ورکړي. پیسې وستیر زیات شوې په خو 300 افغانۍ وي تر هغه وصل افغانۍ وي وستیر شوې. خلک ډیر ناراضه دي له دې قیمته.
د کابل ښار بل اوسیدونکو نسیم ستانکزای هم ورته خبر کیوي. دای هم تازه تیر اونۍ د خپل او کسیز کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکيري اخیستي دي. نسیم ادعا کوي کله چې د احصایې د ملي ادارې لخوا ټیکټ ورکول کیږي پکې 300 افغانۍ لیکل شوی خو په خبرې اخیستل کیږي بیا 1500 افغانۍ. سراج د خوست ولایت اوسیدونکو 41 ورځې وړاندې د خپل کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکرې په 300 افغانۍ اخیستې خو دی هم وایي چې اوس یې بای نورې هم پورته شوې دي.
کو ګڼه ګونه بيخي زیات وه. موږ ته وخت وخت راکول شو چې تاسو وی وخت ورسته تاسو نوبت را رسیدي د بایومټریک لپاره. د هر تذکيري په سر موږ 300 افغانۍ ورکړلې چې اوس دغه افغانۍ 1500 شوې دي. 1500 ورځې ورسته خوشبختانه موږ تر لاسه کړلې 1500 افغانۍ. د ټولو لپاره ګران دي ځکه په اوس وخت کې په وطن کې کاري زمینی محدود شوې دي. خلک کاروبار نه لري. اوس کې پسلونه وظفي نو دوی حتی د ژوند تیرولو وس نه لري.
د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره هم دا خبر مني خو لاملونه هم بیانوي. د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفی ازادي رادیو ته وویل
درې هم دا عمل چې الکترونیکی تذکره قیمتي لوړ کړ، یو دا چې موږ د الکترونیکی تذکره برابر چې وکړ یو الکترونیکی تذکره کابو 1500 افغانۍ پورې رسی. دوام د برخې په خوانی حکومت ډېر زیات ډونران او تمویل کوونکي درلودل موسره نشته دي، نو همدار د پولی کاربونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکي تذکرو د وسایلو جمعګیټونو هغه عوامل دي چې په عموم کې د الکترونیکي تذکرې پر قیمت باندې اغیز به وکړ.
دی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې 19 او په ولایتونو کې 55 برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته 12,000 تر 2,000 برېښنایي تذکرې ویشي. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوري نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا 4 میاشتې مخکې ویلي و چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برېښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړې وه چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برېښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې د شارونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن شوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړې، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې تر څنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال، اوژی امیل او مرزیه حفیظی میلمنی دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شر اغلاست وایم او لومړی پوښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم، تاسو د هغو شوز سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوئ، تاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې د دوی ژوند هماغه سیدی لکه د پخوا غوندې، او که فکر کوئ چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه اسلام اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې تاسو په بس کې دي. خبره دا ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د 2 کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی. متاسفانه موږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو، او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته، او دا چې نجونې د مکتبونه منی شوې دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې په څه سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونې ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په اوله کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل اوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته مو همدا ویلې وعدې به یې ورکولې. او اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاده هغه هیڅ نیتونه ورته نه لري، ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. اوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه اوازونه هم په دې باندې اوسي اغېزه نه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ ایښی دی، او وای تاسو اوازونه پورته کوي او مونږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک بیا اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک یې ویني او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پاتې کېږي او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر بېرته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پاتې کېږي هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پاتې کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو، او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکي یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول او دوی هره ورځ هر وخت به وعدې ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی، ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړي. له هغه راهیسې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوز ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات پات و او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ایزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغه ښځو لپاره او چوغوی به بیرون و اوغوی خپل حقونو نه دفاع کولای سوی، اوغوی مثلا په کار او روزگار وی حتی په خپل پخو باندې ولاړ وی. ډیره توجه همیشه باندې موارد سوی و کوم اساسی کارونه چې باید دی کلیوالی خځې لپاره شوی وی اغه نه پخوا شوی و او نه هم تروسه شوی ده، چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتر کیږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یو با سوال خزه یا همین دوسی خزه چی اوگوی پا خلو خوب هم دیواروی دی اوگوی پول جون لمن جلاله ده طالبان و ده حکومت پرا منسته که دو سره. بالاخره ده کلیوال خزه وضعیت بطنگوی زکر دقه خزه وی چی پا خلو خوب هلالوی دوی او کاربار برابر کری و دوی او فرصتون برابر کری و ده کلیوال خزه کارونونه یا ده اوگوی تجربونه یو چه دوی لخوا استفاده که دره پا مختلف و متفاوت و برخوکی. ولی بدبختانه لکه نه چې د طالبانو حکومت جوړ شو په کوزو باندې محدودیتونه زیات شول، محدودیتونه رامنځته شول، دغه خزه هم له پامه وغورځېدلې، دغه خزه کارونه هم سختیو سره له مشکلاتو سره له بدبختیو سره مخامخ شول. دا یوازې د اوس مثلا نه ده چې مثلا کلیوالو خزه ته توجه نه کیږي، یا خزه ته چې خپل پخو ولاړې نه دي، یا خزه ته چې د خپل حقونو دفاع کولای نه سي. دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه و او تروسه پوری چه یو اساسی ستونزه یو اساسی حل را ورته پیدا شوی نده، یو زینه علت هم دغه ده چه دیت اساسی کار لپخوانه نو شوی چه دغه ستونزه ده هر ورز پتیری دو سر متاسفانه زیادیگی.
بلې ډېره مننه اغلی حقپال، تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوي او شرغ لاس درته وایم. تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو شوزو ژوند آیا تغیر شوی دی او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفی دی که همغه صفات دی د دوی ژوند لکه پخوا چې وو؟
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته زما سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ، آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده؟ آیا دوی د لاسرسی عامه خدماتو ته، چې د تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته، آیا دوی لاسرسی لري؟ آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان چې په ښار په ښار کې دي او څه په کلیو بانډو کې دي، دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ، هغه جنگ چې مثلا مثال دکه عملیاتونه چې کېده، شبان عملیاتونه چې کېده، د که بحث د دې وي چې هغه جنگ نشته، نو جنگ په کلو دیهات کې پخوا هم که چیرې عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده، خو په مجموع کې په ډېرو دیهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت له کوم اړخه غواړئ چې مثلا پوه شوي او یا مثلا بررسي کوي. بشري حقوق د دوی نقضیږي، ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې دسترسی په دې ټولو خدماتو ته ونه لري، د تعلیم د حقوق څخه هم محروم وي، او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې دوی نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی، تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي ده چې بشر کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو بانډیو ترمنځ. فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسېده، یا څه هم فساد و، او یا هم په دغه ډیرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي، مسلح چې طالبان، د دوی نفوذ ډیر وو او امکانات نه برابرېده چې دوی درسونه ته لاړ شي. دغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلوده، موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبو ته نه تلل، بلکې ډیر اساسي خدمات هغه زیربناوي خرابېدل، د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي، که دوی ته میسر نشي، طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضیږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی، بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژې جانې، تاسې د نظیفه جانې حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول، او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې، په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود، او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست دغو خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدل چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په خوا د شذو چارو وزارت وو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وو، او شذو کولای سوای چې د دوغو ادارو تورسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره، هدا اقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه نست تاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو شذو د لپاره هم، چې هغه اوس هیڅ مرجع نست چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
مننه کوم. زه د مریم جانی حفیظی خبره او د نظیفه جانی خبرې ټول تاییدوم. واقعا هم دومره ستونزې دي، او که پخوا دوی ویلې چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالۍ کارونه پر مخ وړل او د ښځو د پاره د میرمن د پاره د یو امید او د هغه یو دروازه او د اقل یو ډاډ د پاره یو مرکز او یو ځای و. که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و ارایشي ډول یو یو شی و چې په اساسي ډول د چا مشکل به نه حل کېده، بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و اراده و یا هغه په هر صورت، اما او هغه موجود و. اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده، یعنی دومره بې عدالتي که روان دی. خو ته پوهېږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي، او هغه وخت چې دوی حاکم و ناامن سیمې عموما کلیوالې سیمې وي، لرې پرتې سیمې وي، ولایت و چې هغلته دوی حاکم و او د دوی هغه جنګونه و، هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم، خو دوی چې جنګونه کوو هغه ځایونه یې ناامن کړي وو. هغه کې مکتب نه و، هغه ځای کې نه د نجونو دپاره نه د هلکانو دپاره هغسې با کیفیته، هغسې چې باید مکتب وایي تینه استفاده کېده نه و. ستونزې زیاتې وي. او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي، په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بې برخې دي، مجبورې دي، احتیاج دي، ظلم زور ورباندې کېږي، حقونه تلف کېږي. حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي، زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه ښه پوره مطالعه نه لري، معلومات نه لري، تو فکر وکړه چې میراث واضح حق دی د یو ښځې د پلار په هغه کې، اما نه ورکوي، ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي. هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تللی نه شي، اړیکه پرې کوي، په ښه سترګه نه ګوري، نورې خپل نه ګڼي، پالنه نه کوي. نو دا هم یو درد دی د پخوانه. او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید وپیژني، بیچارهګان نه پیژني، محروم دي. هغوی باید مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک وپیژني، فقط هغه نه د په جبر په ظلم زور، هغه د کور هغه څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمیل کېږي، اولاد راوړي، پالنه کوي په کور کې، هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم، یا هغه روغتیایي مراکز ته لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي، هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم. حتی خپل د انتخاب حق نه لري، هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري، ځکه هغه بیچاره همدې دپاره ده چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي. نو داسې ظلمونه، داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي، اقتصاد او فقر او بیچارهګي او بیکاري، دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې، په کورنۍ باندې، په مور باندې، په هغه باندې ډېر تکلیف راځي، ځکه هغه د ټولو تکلیفونو د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یا هغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو باسي جبر و فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي. او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده. او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې، په ټولنه کې، په هغه کې بې حده زیات وي. د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پرېکړه وکړي، هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي، هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتېږي. اوس هر څه شخصي شوي دي، هر څه خیالي، هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او که نه کوي، مجبور دي په تحملي شکل ورباندې قبلوي، چې دا هم یو ظلم دی. او میرمنو دپاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو دپاره، دا ډېره سخته ده. واقعا دا یو لوی ظلم دی او ډېرې ستونزې راولاړې دي. زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم، هم مشرقي خواته، یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه، داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي. بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره ځای مناسب و، اوس چې لږ امن دی، ډېر هغوی علاقمند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي، هغوی پوهېږي د
د مکتب او د تعلیم او د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي. اوس د عقل دی رسنوی سره ډیر اړیکې لري او دغه امکانات او دغه هغه ورته شته دي د لاسرسی لري. دوی پوهیږي چې علم پوهه د دواړو لپاره ضروري ده او څوک چې علم کوي او کار کوي بیا کلیوال سیمې کې د ښځې چې بیا په کار ګمارل کیږي هغوی ته ډیر شوق راځي، هغوی ته ډیر د هغوی خوښیږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري دغسې کار وکړي په ټولنه کې. نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته د واقعا د ده تشه احساسیږي.
بلې ډېره مننه مرزی جان، ستاسو څخه به د اوژی جان د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې، دوی ویل چې داسې ښځې ستا په لیرو پرتو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبرې، اوسنی وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی، په ټولو هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونې حق نه لري چې وښوونځي ته ولاړې سي. په ډیری مواردو کې ښځې د خپل کار ته د تګ اجازه نه لري، حق یې ځنې اخیستل سوی دی. ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای سي چې همدا حالت عادي حساب سي او ښځې خپل حقونو څخه لاس پر سر سي، ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی؟
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل سوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده. کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو د ښځو ژوند مو کتلو، د هغوی مثلا هیلې آرزو داسې یو څه به ورته موږ خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل سوي دي چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې پنځه چرګان مثلا وساتي. دا د یوې کلیوالې ښځې ډېره لویه آرزو به وه، یا دا چې مثلا شپه ورځ به یې په همدغه باندې تېرېدل چې درې وخته ډوډۍ تیاره کړه، ته فقط ماشومان پیدا کړه. دغه د دوی ورځنی ژوند وه. ما کلیو کې داسې ښځې هم ولیدلې چې هغوی حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د ښځې حق یعنی څه، یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده، د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي، څه کارونه کیږي او څه کارونه باید وشي. دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي. ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغه د حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و، فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي، هغوی به یو کاروبار درلوده، هغوی ته به لا زمینې برابرېدلې یا هم د پرمختګونو. دا ښه خبره وه، ولې تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و، او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق دې ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته دې رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي. اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای، نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه و چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځان نه خبره وي. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهیږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهیږي چې دا حق لري خپل تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي، یا مثلا دغه ښځه اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچیرې کورنۍ ستونزو سره مخامخ کیږي د چا دروازه وټکوي، له کومو لارو نه خپل مشکلات حل کړي. دا هغه موارد دي چې په یو ځل نه کېدل، دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې، په دیرشو کلونو کې شوی وای، له ډېر پخوانه شوی وای، د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای، دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې. نن ورځ موږ او تاسو د شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو، ولی د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي، خپلې چارې مخته وړي، هماغه ژوند در چې روان ده، هماغه نظام ده چې هغه ده، فقط کسان بدل شوي دي، نور کسان راغلي دي، هغوی په ځای ناست دي. خبرې کوم ځای کې ده همدا ده چې دغه اساس ایښودل شوی و، دغه بنیاد جوړ ول، یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړي. ولی خزی همیشه لدغه بدبختی سر مخامخ سوی دی چه هر نظام بدل سوی ده خزو پا مورد که یو دوست تصمیم نیول سوی ده چه دیوغوی مکمل شون باید لمنزلار سی. دو کالا که چه ده افغانستان خزی ده افغانستان جون خوانزه تطلی نیسی ده دو کلون جبران کول دوم راسان خبره نده ممکن در دی رو خلکو پا نظر دیر کم وقت راسی ولی ده تعلیم لپاره ده خز ده حق لپاره ده خز ده پرمختگون لپاره یو ورز نیم ورز هم مهمه ده دو کالا بیخی دیر زیاد وقته. بیا هم یادونه دیانده کام چه متاسفانه ده خز لپاره بنیاد دیر غلطی خودل سوای و پا دیر خرابه استفاده و سوله ده خز پنون پروژه خیستل که ده ده خز لنوم نه استفاده که ده ولی نن رست تر طول و لوی بدبختی ده خز پر سر ده ده خز حقونه تر کولاندی کیگی خز لپا مغورت اول کیگی او طول فشار به خزی باندی بی.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حق پال ستاس څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د شذو لپاره د کار اساس ناسم وو او که سم کار ورته سوی وای شای د افغانستان د پلیرو پراتو سیمو کې هم د شذو لپاره اساس سم شو دل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو ک دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپل خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره. په خوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې حد اقل لوڼې به یې درس ووایي او مکتب ته به ولاړې سي. اوس چې هغه امید هم نه وي، ستاسو په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل دپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي شایي، دغه څومره د دوی دپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ؟
مننه. ډیر مهم خبرې او موضوعات باندې خویندې اشاره وکړل. زه فکر کوم چې دا ډیر د ژور تشویش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډیر محروم وي او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کوی چې وګوري، ځکه چې په حداقل هغه د ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیالوژي په اساس د ښځې د دوی د اساسي حقوقو څخه نه صرف دا چې محروموي، بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم، د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې د دوی په لاس کې دي او د دوی څخه استفاده کوي، او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې دپاره صرف کار اخیستل کېږي، او د دوی نه هغه د د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی. او دې دپاره زه کلیوال ښځې هېڅکله برم نه بولم. په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ، مثلا یو خور اشاره وکړل چې دوی آګاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده. ما د کلیوال ښځو سره ناسته ما په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول، دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته که دوی تللي دي، لیدلي دي چې یوه ښځه ډاکټره ده، یوه ښځه معلمه ده، یوه ښځه وړتیا لري، یوه ښځه حتی کولی شي چې مثلا طیاره هوا ته والوزوي. نو دغه شیان چې دوی اوري لیدلي دي، دوی ډېر زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولی علاقه مندی لري، دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري. او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادی اساسي کارونه چې باید شوی وای
ندی شوی او دلایل ډیر زیات دي د اجتماعي موانعو نه نیولې تر د جنگ او نور مسایل چې کوم د څلويخ پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاسو ګریوان دي. نو په دې اساس نو کلیوال خزی دوی هم ورتیا لري، هم ثقافت لري، او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي. ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو بانډو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه، او اکثر فقر سره مخامخ دي. او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورتیا لري، د دوی بهترین صنایع دستي کې ورتیا درلودل، د دوی د پنابوي څخه استفاده نه ده شوې. دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور نور برخونو کې دوی کولای شو چې مسلکی اموزش لیدلی وای، کار کړی وای، او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکی کولای شو چې بدل کړي. خو موانع ونه رسېدو دوی ته، د موانع باعث شو چې تغیرات ونه رسېږي دوی ته. او په دې اساس اته ستاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردګي او پریشانی و نو شام سره مخامخ وي، اصلا تاسو وګورئ په کلو باندو کې د دغه پریشانی او استراب اته تعریف نشته. دوی که یو څوک مواجه کیږي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي، او که چیرې یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي، او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته، دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، دا خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسي، په بندو کې اوسي، افغان اوسي، کافر اوسي، د سایکولوژي د لحاظه په دې انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي. او طبیعي ده چې دا په یو سره مخ دی، خو پاتې څنګه تشخیص وشي، څنګه تداوی وشي. موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو، موږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په هغه حالت کې چې یو څوک اضطراب سره او پریشانی سره او رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه ستونزې ډېر ژورې، ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله یم چې دقل د دې زمینه مسایده ده چې په دې مسایلو باندې غږیږو، او خدای دې وکړي چې زموږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي، او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي، د دوی څخه استفاده وکړي، او د خپل د ظرفیت د لوړولو لپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، تیارو سره مخامخ هستو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغیرات او زر راځي او دوی ناهیلي نه شي.
ډیره مننه. بلې اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خبرونه لرو. او زموږ په نظر باندې د کلیو او باندو خلک تر ډیره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ ژغ تر دوی پورې رسیږي، او دوی له دغه بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي د واتس اپ لاري. اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او شدي هم کولای سي که دوی نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 یو پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصری او نظرونه لمر سره شریکولای سي، او موږ به د خپل بیلابیلو خبرونو په جریان کې تاسو ژغونه او پیغامونه خبرو، او که تاسو غواړئ چې تاسو نوم خبر نسی هغه هم اور سره اضافه کولای سي، او موږ به دغه کار وکړو چې تاسو نوم خبر نسی. او ژیجان تاسو څخه بل پښتنه کوم، تاسو په نظر په دې ورستوي کې چنجونی نور شونځي تنسیت لای ترج برجم ټولګي پورته د کوچنی عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو دا سنجونی لیدل دي چې په دې ورستوي کې په کوچنی عمر کې واده شوی وي؟
مننه کوم. ولینا افغان خزه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو په تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نشاته پاتې دی، باور وکړه زه د ډېرو کورنیو شاید هم چې حتی همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر وغواړي چې آیا هغه مقابل کس سره دا د روغ تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري اته کار شوی دی او په ډېر قهرجن شکل هغه سره برخورد کیږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي، عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې هم خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي، او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولي دي، باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده واقعا. افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل دوی ډیر شاته ساتل شوی دي، او هغه چې یو څه زمينه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید علم زده کړي، او ضرور ده او په خیګونو باندې پوه شول چې تعلیم یافته ښځه شپږ نسله باسواده کیږي، یو قبیله باسواده کیږي، که یو نارینه باسواده یو خپله باسواده شي، اما یو ښځه همداسې دا څېړنه شوې ده او دا جوته شوي ده چې شپږ نسله نور به دا باسواده کړي. دا څومره ښه و چې دوی په ټولنیزو چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ دپاره دوی کار کوه، او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي، دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم. دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري، که چیرې ورته زمینه مساعده شي دوی هر چیرې ځان رسولی شي، اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي، موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا ډېر دردونکی دی، دا فامیلونه هم دردوي، دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی د دې زړه چې هر لحظه چوي، دا خودی خو کورنۍ هم ځان سره تکلیف کوي، دا ټول ټولنه خفه کیږي. خو په دې واقعا ټول خفه یو، او الله دې رحم وکړي. دا چې تر کومه پورې دوام کوي، هر ورځ چې دوام کوي، زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی، هغه یو دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي، ډاکټر باید ښځه وي، نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي زه به څنګه ډاکټره شم، زه به څنګه معلمه شم. د دې فکر دوی سره نشته دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زماني راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوی ده په دې وخت کې د میرمنو سره، چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه اثر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي.
مننه غلی امیل مرزی جان. تاسو د وژی جان دغه ورستی خبري هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کو ګورو هدي قلبیا هم شدینه ډاکټران ایستا، خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټران فارغ نسی، په داسې حال کې یو تشره مستکیږي په شارونو کې بیا هم هدي اقل ځنی شدینه ډاکټران وي، دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي ته ولاړې نسی، د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله؟ په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي، باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانې ولري چې هغوی وګوري.
بالکل، یو خو همیشه باید انتقادات و تیرس و زین و مثبت موارد و تا همیشه روزی پنده تیرو شلو کلونو که چون را زدکری چی شوی وی لغنه پر خط وگه استفاده هم که دل ازکه تر دی روزایونو پوری که زینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوالو که زورت مراجعه کولا او کراکرا دا پی او عادی ژوند بد دیده، ځکه په تیرو وختونو کې اصلا ډاکټر ته تګ د ښځې ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ورباندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تېرېده په کور کې باید درملنه شوې وای. ولې په دغه وروستیو مثلا شپږو اوو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه، او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال و نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوی وه. دا خو واضح خبره ده چې که چیرې ښوونځي بند وساتل سي نور موږ له ښوونځیو نه فارغین ونه لرو خامخا دا ستونزې ډېریږي، خامخا بیا هم همغې دورې ته راګرځو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه به خدای نخواسته نوره هم زیاته شي، بیا به د پخوا په شان ګرځي. دغه ستونزه تر ډېرې اندازې پورې حل سوې وه، د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډېره راټیټه شوې وه، خلکو توجه دې ته کوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوې ښځې ته د بارداری وخت کې رامنځته کېږي یا مثلا د هغه د ولادت وخت کې رامنځته کېږي دا هغه مسایل و، یا آگاهی دهی د صحت وزارت لخوا یا شمېر نورو مسؤول ادارو لخوا دا کېدل، د رادیوګانو لخوا، د مثلا د تلویزیونونو لخوا، کوم کس چې رادیو ته لاسرسی درلود په اسانۍ کولی شو چې دغه تبلیغات یا دغه هم عامه پوهاوی واوري، یا زینی دوسی رضاکار دلی وی چه اوگوی کور بکور و کلی بکلی ده تعلیم ده ارزخ پرده خبری کولی، یا مثلا ده خز و ده حقوق پرده ده خلق و ده کرون و ترشاور کلل او ده موارد ورتر سول. اوس مهال چې ښوونځي بندي، پوهنتونونه بندي، پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي، که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي، رسیدګي ورته ونیسي، موږ یو ځل بیا هم هغه تېرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي، او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یو مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو
خلق مخامخ کیږي. بله مننه اغلی حقپال، استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې په خو که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل ښوونځي ولولي، خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپلو نجونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و، یو متیو لاوی ساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپلو نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی ټکوي او سرکوبوي، هغه عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه، او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید سدی باندې پوشي چې د خلکو زور د خدای زور ده، او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حد پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه عطا ښځې کولی شي چې یا نجونې ځي پانتونونو ته، نو معلومیږي چې په دغه سیمو کې کله چې د خلک دا غوښتنه یې کړې ده په دغه سیمو کې طالبان هم پوهېدل چې د خلکو غبرګون سره مخامخ کېږي او د خلکو د همکارۍ نه پرتله دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړی هم دی، په دې چې که دوی غږ پورته کړي، که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه مونږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده. مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کاري ورکړی دی چې سپین ګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، د خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصي ښوونځي یا خصوصي کورسونه یا لکه د مزار شمال ولایتونو مثال مې چې ورکړله، یا د دوی غوندې دوی باید لاره پیدا کړي چې نجونو ته د تعلیم فرصت برابر شي او د دوی وخت ضایع نه شي، ځکه چې یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لري ساتل او دا یو جبران نه کېدونکی ضرر ده. په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جدي کله دیالاس کلانه د سوالاس کلانه ده، نه دا چې یو کال دی او کال چې د تعلیم نه دوی لري دي، دوی باندې هغه رواني فشار ده، بلکې اجتماعي فشار هم زیاتېږي، ځکه چې دوی هغه د اجباري ودونو زیرسن ودونو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس باید مختلف ډولونه باندې کوشش وشي چې نجونې تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوي آنلاین کورسونه آنلاین درسونه مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څرنګه د انټرنیټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کی. مثلا تاسو د بی بی سي هغه پښتو پروګرام د درس وګورئ، پښتو ده که دري ده، خو په دواړو ژبو ده فکر کوم. او زه هیله مند یم چې لکه د تاسو راډیو او د سینور پروګرامونه چې حداقل لاسرسی هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کړي. نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت ته باید خلک
مننه ډیره اغلی حقپال. تاسو یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي. ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خبرونه لري چې دغه خبرونه یو کال کیږي چې پیل شوی ده، او کوچنیانو ته د رادیو لاري د درس ویل کیږي، او د افغانستان د جمهوریت نظام د نصاب د روی څخه دغه درس ورته ویل کیږي. او دا خبرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خبرېږي. کیږي. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس تخ پرونی وخت هم نور پای تر سیږي. ل خپل درې سرو ملمنو اغلی اوجی امیل، اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبرې وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.